د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبری مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کوو، خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بګنوونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ولایتونه د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولی چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحمي وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدې چې د هېڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي، خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوې دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه له نن څخه هیڅ ډول بارونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسېدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسېدو په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 24 وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي.
د یک ولسوالۍ کې دښمن یو هاموي ټانک منفجره موادو ډکړی و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یوه رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلوده.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1970 کلونو ترمنځ د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنز د پاریس د خاروال په توګه هم دندې سرته رسولې دي. د شراک زوم فریدریک سالت بارو نن وویل چې پخوانی ولسمشر د سپتمبر په 26 د خپلو عزیزانو په منځ کې په قراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسي چارواکي وایي د لویدیځې سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې دا الوتکه چې 330 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15 نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
ل احمد تکلنا مننه. قدر من اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دوه اویا زره ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقرر شول د چهارشنبې د سهار په 8 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع شول.
نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا مو وکړئ. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مل په دیړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهارشنبې د شپې له 12 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپلې خوښې نوماند ته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپلو همکارانو ته دنده سپارلې چې دا بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سکوت دورې له پیل وروسته یې د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د کپټ ټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او کد وړو او غټ جلسو له ادرس ترسره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د توګه موږ رسیدګي کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخي د چوپتیا له دورې موخه د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او تر خوای خلکو ته د دې وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او ورسره د خپل خوخي نوماند ته رائے ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي کنه له قانوني کړنو سره به مخ شي. بلوته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلی پر سرغړونکو قانون په سم ډول پلی کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوري سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا له خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نه خواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دای دې سرګند تخلف ده او غوښتنه مده ده چې یو خو دې ډډه وکړي او چوپ د کار کې باید هغه د تخلف برمو سات سي او شکایت کمیسیون ته راجع سي او همدارنګه موږ سره شریک شي تر څو پړ او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یو او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمېر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 50,000 افغانیو جریمه کړي، او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایه ورکولو محروم کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشت کې 28 نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي، د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي، ملالې بشیر په دې اړه په راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 13 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 11 ته راکم سوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همدارس کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوی برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلا مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو که ونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28 نیټه وسي. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 9 بجو پیل سي او تر مازدیګر مخکې پر 2 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 5 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د محل ویش له مخې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2,00,000 انتخاباتي پرسونل استخدام کړی او روزلی دی، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکو په سیستم کې ثبت شوی دی.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشری د انتخاباتو د ټینګښت لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستیال ویاندي مروه امینی سره مرکه کړي. اغلی امینی وایي
دوه اویا زره ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 9 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو، هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچه لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر وو، او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,200 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تحقیق یې ډېر و. هغه کې به له 2 تر 2,00,000 ملي پولیس یو نفر د امنیت کار کوونکی، 2 نفر میرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تحقیق یې متوسط ده 6 پولیس یو د امنیت ملي کار کوونکی، 2 نفر میرمنې او 2 نفر به هم د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,300 مرکز دي، 4 پولیس وي، یو نفر ملي امنیت کارکوونکی، 2 نفر میرمنې، 2 نفر د دوی محارمو سره. او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي، او دوی به خپله دنده توګه ترسره کړي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي، او که د ټول سیمه د امنیت لپاره
یوازې موږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز ته موږ هغه ته ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي د ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9000 او 500 کسه کېږي، هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د دې 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د عمو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز او محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېرو انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بېطرفۍ باندې او همدارنګه د دوی تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړې دي او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانیو سره نیولې دي او دا هدایت دوی ته ورکړل سوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو له رسنیو له ناظرینو ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز او محل ته خپله رایه کاروي باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي او دوی وسي کولی چې په یو آرامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځي تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې راهیسې د محکمې د لومړنۍ پریکړې له مخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیفخانه کې ده. هغې د پنجشنبې په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنجشنبې په ورځ از راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملای باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې پخوانی غړي د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسیون د یوې بلې پخوانی غړي همیرا اکمل سره 40 ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له سوغړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلۍ په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتی وو، یو ګډ تشنابی درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحا حسن او همیرا اقمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نور غړي د سنبلې میاشتې په 10مه نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اقمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موږ د خپل صداقت، سمو او شفافو کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړی. درویش ورځو کې زه له درده ځورېږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم، خو د بالمال کفالت سره خلاصون چې د یو تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان سترې محکمې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع یې لوی څارنوالۍ پورې اړونده وګڼله. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی ته د ملیحه حسن او همیرا اقمل د روغتیایي وضعیت ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
سارنوالای نظارت بر محلات سلب آزادی
دوی د سارن سارنوالان د آزادۍ د سلب ترڅنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خوړو مسایل په خطوګر یات شي. ملیحه حسن او همیرا اقمل دواړه اوس مهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. ښاغلی رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیون نو د لسو وړو غړو دوسیې په شفاف ډول د قانون په رڼا کې په عادلانه ډول څېړل شوي او محکمه هم په علني توګه ترسره شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای روختون ته د ملیه حسن او همیر اقمل لیک ډول د دوی قانوني حق ده، خو د دایښ ډلې لغړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه باید لوی سرنوالي جواب وایي. اغلی حسن د املا د درد تر څنګ د شکر له ناروغي هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان خو خو پریکړه په بیړه وا. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغي موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که درای ورکولو په پاڼه کې د خپل خوښي کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لري، کولای سي د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړي.
د پوهنتون یو شمیر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه دې ته اشاره وشوه چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ییز اجماع د نشتون له امله ناکامه و. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانېدلی وو چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانېدلی وو چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنه کړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه و ورکړی. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوي یوه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
همداشان په دغو غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوی وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالی حبیبه سرابی په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
و در نتیجه باید
د پروسې په کیفیت کار وسي. باید چې ټولې زوی او افغان دولت حتمان پکې دخیل سي او د سولې په اړه یو سیمهیزه اجماع رامنځته سي.
له
شاوخوا نهو میاشتو خبرو وروسته د امریکا او طالب استازو د سولې په سر توافق ته ورسېدل. د دغو خبرو په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالب استازو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلي ټرمپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په غبرګون کې وکړه.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځې څخه ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه به ډیر بد وضعیت کړي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزي ادارو سره څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آریان له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافرو او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړې دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی. یو پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. همدا سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي. خاصتاً
رحمت الله هیواد ملیم د پکتیا ولایت سمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي څوک کچری په دغه لار باندې سفر وکړي. بېخي کنډو کپر شوی ده.
فیض الله فیضی د گردیز زرمت سرک، د گردیز پټان چمکنوی سرک چې همدارنګ د گردیز خار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړېدلو چارې پیل شوې خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسؤلین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د ولایت شورا غړی تجب احمد منګل وایي چې څو ځلې د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سرکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سرکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلی چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سرکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سرکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سرکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان د رزازی اریوب ولسوالی پورې د 8 کیلومتره په همدا غفته کې منظور شو، تدارکاتي کارونه سر ته رسیدل دي، هغه ډیر زړه شروع شي. دوم قسمت یو امنیتي ستونزه او چې هغه ډیر زړه به کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي یو شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. سانریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ل پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګولان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای ل 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنی مرستي بند شوی چې ل کبله ل ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو مرستو د بیرته پیلیدو غوښتنه کوي. بل خو ځای چارواکي وای وزیرستانیانو کډوالو سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغوی سره اوس هم موسمی مرستې کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرستې بندي شوي چې له کبله یې ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وای کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه په همدې مرستو ده. د وزیرستانیو کډوالو یو تن ملک داود مسعود وای
نن یې پنځمه میاشت چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میشت په نومه راشن روسي په ولسوالۍ ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انصار نه دا غوښتنه که چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمنده خرڅول تاسیخ دی ولا چې دا خلک دا ډېره ګیلاوي لوړه آ ګیلا چا ته څوک نه شي کړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د اون نه دا ریکوست دی، د دولت نه مې دی، د انصار نه مې دی، د هر قسم مسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شاید دا ورته پیرا کو.
د شاهدین په نوم د شمالي وزیرستان د زوی صدقي اوسیدونکو وایي نن دلته رسنیو سره خپلې غوښتنې شریکې کوي، خو که توجه ورته ونشي کابل ته ځي او هلته د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخکې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
خو نن خو یې دلته مونږ د میډیا د لارې دغه غوښتنه کوو، سبا به تر کابله پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي درنه به کوو. هلته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخې ته احتجاج تر هغه وخته پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړی.
بل وزیرستانی کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
زاته جماعت خبره کده شمالی وزیران ده خاتنګ وسیدین کایا ایز په خوځ ګلان کم کم مش پروتا دی میسا کی مې مرسته شولې مخکینه یا ایز خاتم نی وته نه میاشتې شي تاریخ نه شته میاشتې څه ختم کړی دی مش په افغانستان یا په انیسیال په ټول دنیا باندې مش دا ځکه مش ته خبره مرسته روشي.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فیدایی وای چې د کډوالو سره مرستې نه دی بندي شوی، بلکې ډول او نویت بدل شوی او اوس ورسره موسمی مرستې کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنیو مرستو پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزده کړي او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په پخوا کې منظمې مرستې کیدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کیږي، په دې معنی چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلې مرستې کیږي. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسي بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره مونږ آماده یو.
خوست ولی زیاته کړه څه موده مخکې د سپیرې ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیمته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولی زیاتوي په عاجلو واقعاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
قدر منوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولې شی د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دي. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشت تنه وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ 50 کسان تپین شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وصال چمتو کړي او تر هغه وروسته دوه ونیزه خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه شان کور کلی ونیزه خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم سیالیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوی د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوی چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. د هنالهوت په نوم دغه سیالۍ د پنځو هیوادونو په ګډون د لبنان په کوربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملګرو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د پاکستان په وړاندې درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان به هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، کدا غد حفظر صحوی، کدا غد روزنه وی، کدا غد خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحی و ذهنی و جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چوی؟
با افغانستان که با او گروه قانون پا اساس دو دوی حق اما اقا خونه چه ده قانونسون پا اساس برگره شویدی با قانون که را گردی. خب مشکل یا چالش دیده پلیکول نی.
نن په امدیته خبرې کوو. په فایل کې د خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا په امدیته مرکه هم لرو. لازدی رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دی چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ور زده کړئ کوم چې اړتیا لري. ادب ور زده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه له اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوو تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې آرزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نګانه باید ورته ډیر مراعات وسي، که د هغه د حفظ الصحه وي، که د هغه د روزنې وي، که د هغه د خوراک وي. زه د میندو نه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که هغوی صحت ښه وي، درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خود تغو وقت تا چې دی قانونی سن ته نیو سره لغه په تلاش کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی، هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نوي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي. د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې څلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې عمق اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي. یو دا د عدم تبعیض دي. ماشومان سره باید تبعیض برخورد نشي. د لسانی، د قومي، د کومزای دي، باید ټول خدمات ټول ماشومان د بیل تبعیض نه آماده شي او دوی وکول شي چې لاسرسی ولري. دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دي، یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دي چې هغه په نظر کې ونیول شي. کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دي، مفید دي که نه دي.
بله،
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله، دا خصول د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه بکه چې دوی نورم درته ووایم.
بله،
میرم. اول حق د بقا او تکامل یا رشد، او څلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي. چې هر تصمیمی چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومانو سره مشوره وشي، د هغوی نظریات ته احترام وشي. بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیمی چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي. اوس راځو د تاسو په دوهم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان؟
څومره حق ورکول سوی ده؟
قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانون سون په اساس ورکړل شوی دی په قانون کې راغلی دی.
بله.
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا
عملی کیږي په ملک کې. دا یو چالش دی، یا یو چالش دی. خو اوس هم دې کارونه شوی دي. که مونږ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلي دي د ماشومانو په شرایط کې، د ماشومانو په وضع کې، د ماشومانو په حقوق کې. په 2002 کال که مونږ د ماشومانو هغه ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په اجوکیشن یا تعلیم و تربیه کې، مونږ د لکونو خبره کوله. اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان
مکتب ته ځي، دا په خپله یو بهبود دی د ماشوم د وضعه. د قوانینو په هکله چې که وګورو نوي قوانین جوړ شوي دي د ماشوم دپاره. دا وروستني قانون چې د ماشومانو د حقوقو د محافظت قانون دی چې د هغه دپاره یوه ملي کمیسیون هم جوړ شوي دي او یو تخنیکي کمیسیون جوړ شوي دي چې هغه سره څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولی شي چې خپل حق د ماشومانو ته د حق بات ورک او هغوی دسترسي ولري هغه حقونه چې د دوی دپاره نیاز دی، دی دوی رشد پاره، دی دوی تکامل پاره، دی دوی بقا پاره، هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کورونه خو سوی دی، مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غاړه هغه کورونه کې چې باید وینه کی سمه ده. په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم سته ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خو شک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیده نو غاییم که کار شوی دی او نور کار نیاز نیدی. دیر نور کارون نیاز دی که باید وشی. کارون امده اوز هم روان دی. که مونگا او گروه دیاده حقا ما شما چه تاسه اوال دیاغه کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار که دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او ملل متحد په همکاری کې یو استراتیجی جوړ کړی دی چې استراتیجی د تطبیق به حال کې دی چې څنګه او کولی شي چې دا ماشومان لیدې شاقه کارونه و باسي. دا قانون نیو قانون په خپل د دې یو نیو کار دی چې څنګه او کولی شي چې له ماشومان نه محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه او کولی شي منابع با پیدا کو او څنګه دا زمان غوالی چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډیر مشکلات حل شوی دي او نور شپات دي، نیاز به دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولی شي کار وکړي د ماشومانو په حقوق باندې، څنګه دادخواهي وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی د ماشوم د حقوق باندې. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دي چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دي چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش هغوی ته وړاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی بګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته نه دولت را لیږي د هغه په رڼا کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجود دي هغه به ډک کړي او ماشومان ته د دوی حق به برابر کړي.
دغه درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل، یونیسف په دې اړه څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معارف، د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچېره دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی، دغه موضوع به د راتلونکو لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویلی دی چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغوی خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت و سوء استفاده و استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودی لیدی که حق ماشومانو سره چې خشونت شوی دی هغوی لجوج او انتقامجو لوی شوی دی. دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خیه و پاساسی پاملرنه بوشی.
بله ډیر زیات من نزوندای اوسی
سلامات اوسی.
قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومل او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتې
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع غږیږو چې ورزش کول د کورنۍ غړو ته څومره ګټور تمامېږي او ولې ځینې خلک ورزش نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زرو یمادومیم په پایل کې د خبرونه جوړونکې مریم توخی د کابل ښار یو ورزشي کلب ته ورغلی. هلته یې له دوه تنو سره مرکه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مهرباني خورجانې ځان وپېژنې؟
نوم مې مسوده ده، باشنده د هغې مزي فلزا.
څومره وخت کېږي چې کلب ته راځې؟
څلور میاشتې کېږي چې راغلی یم.
څنګه له تغییرات راغلی وجود کې؟
والله اوس زیات راغلی ده، هم ساعت کوم زیات تغییرات راغلی ده. لګانه مغه وزن هم زیات و، موږ بس ځان ته خپل کتل یو تشویش و موږ ته یو هغه و. اوس راغلی ځان ته ګورو ډېر وزن هم کم سوی ده، زیات تغییرات راغلی موږ کې، په دغه خاطر ډېر خوشحاله یستو.
وخت پیدا کوي؟ وخت څنګه؟
والله وخت ماشومداره یستو، د کور ښځه یم، وخت ځان ته کوم پیدا کوم. سره یستم یو درې ساعته څلور ساعته دلته تمرین وکما ورزش وکم.
څنګه د کورنۍ د خوانه ممانعت نه؟
والله کورنۍ کې خدانو وایس، یعنی څنګه یو خزه کلاب ته لاړ سی او ورزش وکي او دا یو عیب ګڼي. خو د موږ نظر نه دلته راځو کوم عیب نه دانو موږ ته.
مهرباني سره نو پېژنې؟
زما نوم مېرا ده، محصوله د کلاب انجمن خواهرانه ما.
څومره موده کې د کلاب جوړ کړی؟
دا کلاب تقریبا 15 کال کې چې جوړ شوی دی. په وایل کې موږ درو شاګرغه او شاګردان کم وو، مثلا ډیر کم راتل په خاطر چې نه وایو. اوس چې وخت چې د ډیر کال نه پیټیر شوی دی، موږ نو مخه شاګردان ډیر دي او خزیم دي، جونیم دي، رسی تمرین د پاره جون خکسر رسی دي، بنسازای د پاره یا ځان غړي چې فټ کا خزی دي، یا روحي مشکلات لري یا بعضی صحی مشکلات لري، دوه د پاره رسی چې وفات فضل د خدای دی چې مخه نتیجه هم ځنه اخستل.
تونه د ورزش پاره څنګه شوی دی؟ د کورنۍ البته
ډیر کې شوی دی، ډیر تغییر کړی دی نظر نور کالو ته. زینتونه اوس ډیر کې شوی دی، فامیلونه ډیر اجازه ورکوي.
ډیر
مننه تاسو.
قدرمنه دوستانو، څنګه چې موږ تاسو ټولو ته دا څرګنده ده چې سپورت د صحت ضامن دی، همداراز ورزش نه یوازې د وزن کمولو لپاره بلکې ګڼې نورې ګټې هم لري. ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي. د بدن وزن د کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. څېړنو ښودلي چې په منظمه توګه ورزش کولو سره مغز ته په پوره توګه اکسیجن او انرژي رسیږي، چې دا د حافظې او د زده کړو په ښه والي کې ډېر اغېزمن دی. او همداراز د ډیرو ناروغیو د تداوی په منظور هم ډاکټران د ورزش توصیه کوي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قندی ګل هم له هغو میرمنو څخه ده چې د ناروغۍ له کبله ورزش کوي او وایي:
دا وینه مې غواړه دا یم چې لږ سپورت وکم کنه، چې دا وینه مې لږ هغه شي. موږ خو وردګ خلک یشتي هم ښه ده، هر شی خورو، پرهیز نشو کولی. نو په دې خاطر یم دلته چې راشم لږ د دې ولې سپورت وشي هم ښه ده. ډیر پیدا کوته ورزش مو مکه، خوراک خوره، ځای په ځای کې نه خو دې مرزو ډکېږي. زه اوس په سینو سال باندې تقریبا څه کم شپته یم چې مثلا سپورت ونه کم، یو شی ونه خوري، خو سړی خرابېږي. خو سړی مې خپله راته وي لاړه شه پیسې ته ویکه ورزش کوه. ورزش کو دا یم خپله ورزش کوه، ګرځېږي پیاده ګردي، یو سو دوه سو ته پیاده ګردي کوه. لور مې هم ګرځېږي، څلور لورګانې لري، بیا ډېره پیاده ګرځي. د موږ په کورنۍ کې ټول ورزش کوه، ټول پیاده ګرځېږو، د دوستانو کڅو ورزش کو. دا ځای په ځای نه یو ناست، ځای په ځای باندې چې کینې بیا سړی خرابېږي نه، چې ګټې نه وای چیرې ځان پزه بول.
د ورزش کولو لپاره د انسان بدن مناسبه بڼه خپلوي چې دغه کار د انسان د رضایت او بیا پر نفس د باور لامل کیږي. خوشته داسې کسان چې د بیلابیلو دلایلو له وجې ورزش نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ایمال په دې حق لوای
نه ورزش نه کوم، ورور مې ورزش کولو، هغه بوکسن کې هغه په بوکس کې غاښونه مات شو، نو مور او پلار مې ویل چې نور مکوي دا کار، نور اقتصادم خراب دی، انرژي نه لرو چې موږ دغه ښه خاطرات نه لرو. هغه خپل غریب کار ما غریب سړی ما ورزش ته مې دغه نه رسیږي چې زه خپل ورزش وکم، نه لرم بیخي وخت، نه لرم که وخت ورزش ته دغه کوم هلته کار پاتې کیږي، که کار ته دغه کوم ورزش پاتې کیږي، نو دواړو ته آمادګي نه شو کولی. ورور مې خوښېدو دغه چې دی دا مشکل چې ورته پیش شو، نو دغه مړه تینه تور شو. مور او پلار ویل چې نور ورزش مه کوه. نه، زموږ په کورنۍ کې نور څوک ورزش نه کوي.
زیاتره خلک په دې اندي چې ورزش د انرژۍ د کموالي لامل کیږي، خو واقعیت بل څه دی. او څېړنو ښوولي چې په منظمه او دوامداره توګه ورزش کول د استقامت او انرژۍ د ډېرېدو لامل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په کورنیو کې د ورزش په ترویجولو غږېدلی دی.
په کورنیو کې ورزش داسې رواجیږي چې مثلا سرپرست پخپل سهار د خوبه راپورته سم د منځنه ورسته په حویلۍ کې مثلا نیم ساعت د پاره زه منډه وکم، لکېنه پورته شو، لاسونو خوځو، حرکت وکم، د خپل د ځان سره زرانو ته تشویق او ترغیب کوم چې تر راځي تاسو دا کار وکړي چې د انسان د پاره مفید ده. خپل واړه ماشومان کور کې هغه بعد ځان سره ول او ترته چې لک منډه وکا، دا یوازې په دې نه ده چې موږ ثقيل ورزش وکړو، مثلا کلپونو ته لاړ شو یا زموږ اقتصاد خراب وي، نو دا بهتره ده چې خپل د ځان سره خپل وکړو. د سهار یا ماښام ټیم کې چې کله یو سات نیم سات وخت کو منډه کو د خپل د لاسو حرکت د سره او د ملا حرکت او ماشومان چې دا وسه تشویق شي دوی عادت ګرځي، یا خو د دې بدن مقاومت زیاتېږي، مریضانه ورته ډیر راځي.
همدارنګه ورزش کول هم ځان ته ځانګړي اصول لري او باید د ورزش په وخت کې مراعات شي. د بیلګې په توګه اول باید لسپوک ورزشو پیل شي، هغه حرکت ونی شي چې د انسان بدن ته ستونزه جوړ کړي او داسې نور. په دې اړه د زابل ولایت اوسیدونکو یو ورزشکار یوسف ارغندابي داسې څرګندونه کړي.
ورزش هغه پدیده ده چې انسان ته جسمي پیاوړتیا او ذهنی پیاوړتیا ورکوي، او هر انسان مکلف ده چې ورزش وکړي. یعنی هر رقم ورزش چې کاغه ځغاسته یې، که فوټبال یې، که والیبال یې، یا که نور ورزشونه یې. د ښځو لپاره ورزش په کور کې ډیر ښه سپک ورزشونه دي لکه منډه او نور داسې ښه ورزشونه دي لکه یوګا چې مثلا په انټرنیټ کې وګوري، همدغه شکلونه لکه یو اپلیکیشن غوندې یو برنامه چې په هغه کې په وضاحت باندې تشریحات ورکړل شوی، تصویر یا ویډیوی چې هغه وګوري یو سړی کولای شي چې ورزش وکړي په خپل کور کې، خپل ځان ته کوچي او زده کی ورزش وکړي. نو په دې اساس باندې که غواړي چې وزن واخلي هغه پلان لري، او که غواړي چې وزن کم کړي هغه ډایټ پلان لري.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
درخان د ولایت پکتیا د ستخران د ولسوالی. ورزش خو د انسان د پاره کامل صحت، هر څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري. ورزش د هر چا د پاره ډیر ښه ده، څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري، ښه دماغ لري، ښه مغز لري، هر څوک باید ورزش وکړي.
زمانم نظر محمد ده، زه د کابل اوسیدونکو د بوتخا ډاګ نسخه. ورزش کول ښه خبر ده، ځکه د انسان د بدن د ښکلا لپاره، صحت لپاره، او د انسان د مزغو د ارامتیا لپاره فایده مند ده.
نو ملما ده کابل ښار د خوشحال خان اوسیدونکو، ورزش ښه خبره ده. هر انسان باید خپل روغتیا په خاطر ورزش وکړي، ځکه ذهن هم انسان آراموي او جسم هم. ورزش هم ذهن ته او هم جسم ته دواړو ته ډیره ګټه لري. په عموم کې ټول انسانانو ته دا جنسیت پورې نه لري که نارینه او که ښځه، باید ورزش وکړي.
یوه تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقی لکنخیل، ستاری امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې ده.
سلام علیکم خوری.
و علیکم رندر شای جوره خیریتی.
سلام علیکم خوری.
و علیکم رو جان چنگه یا شای سی لپوی لچز ما پشتنی ترالس
غلا چو گو خوری خو وزیفه دا نکیگی وز خبار شو دی ماتویش داشت خور می مریزه ما در ازش پختنی دیوار شو
رو را دوان که میشتی کیری چنا جوره دا این پرتای ما پزایی که دب شو دا درد دلاسو دا درد دا بدن دا درد شوره دا لینستم
و څنګه یې تکلیف دې څه د ډاکټر څه درته وایي؟
خو پلنډې د وایي چې راکوي ملا مې درد کوي، پښې مې درد کوي، د ځای ولاړېدای نه سم، شورېدای نه سم، دغسې یمه سر مې داس پوره چرکه چې هغه سوي وم یم بېخي
خوري. خو له کمه خوره که نه؟
وروره زرد مې سي دونه نوکې ډوډۍ خورم. پرهیز پرهیز
پرهیز دې ماته معلوم دی خورې، کله پرهیز کولی سې؟
څه وکړمه، زړه مې د خدای کور ته ځي چې نوکې ګولۍ سمه ډوډۍ ونه خورم، دغس ایله خالي اوبه بخورم، څه شي وکړم؟
ښه خورې، ډاکټر څه وویل؟
څه ووایمه ډاکټر، څه راته وویل؟ دوا یې راکړل، ول پرهیز کوه او یو نوکي ګرځه، خو دغه ورزش کوه، ګرځه نوکي به جنګه رسي چې هغه سوې ډېره.
دا خو درته ښه خبر کړې خورې.
ښه خبرې څه شاته کړده؟ د چا د لاسه کې زه د پښو د درده داسې یم داسې مرمه، ته واوزه د باندې چکر
خورې. اوس به در باندې بده ولګېږي، خو همدغه استراحت دې قبول کړی چې دغسې درد در باندې ولګېدو.
ګوره خورې، خو زه هم داسې وم، د ده به ماش تر ماشه نه رسېده، هره ورځ به زه وم او ډاکټر به و. بس همدا سپورت څه راباندې شروع کړی دی، د هغه راته ګورې، شکر روغه جوړه یم، سهار چې له خوبه راجیګ سم اول دی راته وایي چې زه سپورت وکړ، اوس سره د روغه جوړه یم.
ریښتیا وایه، لیدلې مې وې څونه چې هغه سوې وې، یعنې دغه سپورت څه شي ورته وایي، ورزش دی، سپورت دی، څه شي دی، دغه جوړه کړلې؟
خود هم دغه جوړه کړم.
خورې اول خو دېم نه کوو، اما هغه ویلې کې به ګرځې ده را ګرځې ده ګرځې ده را ګرځې ده، یو څه وخت چې هم ویلې کې منډه منډه دی خو وکړه لږ را ښه شوه، بیا پارک ته تله، پارک سره بیخي ښه شوه، اوس دغه ریمونې کور نه لرې کلب دی، هلته ځي، روغه جوړه ده.
څونه اوس ډاکټر زما د ونه د لاسر نه کېږي چې دغه د ویلې کې وګرځم، ته مې هسته کلب ته مې هسته کلب ته به د چا د لاسه کېږي.
ګوره خورې، ما اول کې همدغسې ویل، خو اوس دا د مختص وم، که ډېر وایې زه به در پسې راځم، دغه لنډ پارک ته به ځو، قدم به ووهو. ډاکټران هم همدغه وایي چې په ورځ کې نیم ساعت چې تاسې قدم ووهئ ټول مرضونه مو ورکېږي.
دا خو دې ښه خبره راته وکړه، زه به څنګه ولاړېږم دا د پښو د درد ولاړ که د ځای نه سم ولاړېږي، ټوله ورځ یم بس بلستر نه باندې پرته ده، یو ګوله ډوډۍ راته راوړې، راته کښېږدي، هغه وخورم بېرته بېده سه.
ګوره خورې، په اوله ورځ سخته یي، یو پنځه قدمه به واخلې، په دوهمه ورځ به لس قدمه واخلې، چې پنځمې ورځې ته رسېږي په خپل عادت کېږي.
خودی شرط تو ویل خودت سن و سر به سر راجه چه وقت راجه مزگر راجه سر راجه چه وقت
تو خودی ای را پازابی زده سی در توایم چی دی سبایی دی خوانه بم یو پینزه دقی لس دقی در ترازم او دی مزگر لخوابم زو ام با دی سر تیری خودی بوینه ام با سپورت در تسی
ای دی خیر در کی شکر چی تاسی هستی ولار را وشوی چیز جور سما
بس ام داغ سپورت خلا را دا خوری ام داغ تاقیب که ان شاء الله چې دوه میاشتې بعد به روغه جوړوي، دا دوا خو خپله زهر دي، دا خو نورم ته خرابوي.
ګوره چې مازدیګر راځم تیاره به ناسته یې، زه به دې پارک ته بوځم.
سمه ده.
خو ګوره خورې، سپورت هم کوه، پرهیز هم کوه، له ګور سره ډېر غوړ شیان مه خوره، مالګه مه خوره، دغه ټول درته نقص کوي.
سمه ده، نه یې خورم، څنګه وکړم چې جوړه سم؟ چا څه تاسې وایس هغسې کوم
زه ان شاء الله چې خدای به دې جوړه کړي.
توکل پر خدای دې، خیر اوسې، خیر اوسې چې تاسې یاست.
درمنو دوستانو، راځئ چې د خپلې روغتیا په خاطر په ورځ کې نیم ساعت ورزش ته ورکړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
په کمال.